په پیښور کې سهار 10 بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د بریدونو یو شمېر لاملونه په ګوته کړي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان یو شمېر کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کال تیرودونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چا نه دی کړی. څو څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوی دی، نه اف آی آر درج کړی شوی دی او نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړې شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه او ځکه مونږ احتجاج کړو. مونږ دینه مخکې هم څو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دی، پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی ولې چې مونږ سوال کوو. مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد کیسر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوز تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې، خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د تراګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رای اچونې له لارې شوې ده. د نوې پریکړې له مخې د رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولای سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده، خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورای عدالت وژنې کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یادې کمیټې مشر سلیم منډی والا ویلي چې حکومت د مارشالا غونډې د پارلمان بی سلا مشورې په خپل سر پریکړه کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دا نوي ټکسونه په روان مالی کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوي ټکسونو پر ضد احتجاجونه هم شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړلو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یوه غړي پژواک خبري اجانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد کړی چې د دې حملې په اړه یې وار له مخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 تنه ټپیان سوي. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون څېړنې لا نه دي بشپړه سوي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نشه کولو لپاره فشار لا زیات کړي. د ترګري او مالی چارو په اړه استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبن ویلي چې دا قرارداد به له ترګري سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د امریکایي چارواکي ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې شوی. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې قرارداد په اړه بحث کوي. انکرا وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. دا الوتکه تیر میاشت ترکی هوایی ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویاند تانجو بلګیچ دا څرګندونې تیر ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی دا الوتکه د نومبر پر 24 نیټه هغه مهال ویشتې وه چې د لنډ وخت په مخه د چارواکو په وینا له شامه د ترکی فضا ته داخله شوې وه او څو ځله یې خبرداری ورکړی و. د دې پیښې له امله د الوتکې له دوو پایلوټانو څخه یو وژل شوی و. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا ته نه وه داخله شوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکی یو لړ بندیزونه هم لګولي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو د وژل شوو ماشومانو کورنۍ او له دوی وغوښتل چې دغه پېښې عاملین دي ونیسي او سزاګانې دي ورته ورکړي.
نه فیاری درش کړی شوی دی نه مجرمانه ولې شوی دی او نه سزا ورکړی شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه و.
هم د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو په یاد کې یوه غونډه عوامي نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي. او د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي له حکومت غواړي چې د یونیورسل فند په نامه د پیسو له صندوق څخه په فاټا کې هم پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیلې کړي.
86 بلین روپۍ پرتی دي. حکومت موږ خبر ورکړو فاټا لپاره خپل حق وغوښتو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنی موضوع پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړنی تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وجل شو ماشومانو کورنۍ احتجاج وکړ او د دغه برید د پلټنو لپاره د یوه عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان بیا دغه غونډې ته وویل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې د اغېزمنو شو کورنیو ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت هم همداراز اعلان وکړل چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډې رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وجل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادا پورم مشر پزل خان ایډوکیټ د دستورې ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او پزل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیرودونه پسم د دې ماشومان د ویني تپوس چانه دې کړي څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف ای آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ د احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندی لګولې ده چې مونږ اغه ته نه شروع دي ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادې ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترګرۍ مقابله کوي مونگلا پگڑا د ترگرئی مقابلہ پکار دا چسوک معشومان پدا سی ڈول او پ بے دردئی او بے حصی سرا وجلیشی نمونگلا خو اول نور ہرسا پری خودل پکار دی او د ترگرو پ ختمولو بوخ کیدل پکار دی او زمونگ نشی ستا سی لپارا سا کیدلیشی نمونگ بے کہو
جو بھی ہم کر سکیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے
د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپل وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شهدا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
اوریدونکو عوامي نشتلګون پروند په خبر په بچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لمړنۍ تلین ولمانځلو په دغه مناسبت جوړ غونډه ته په وینا کې د یاد ګون مشرانو د ترهګرې عزت پر حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې دی ویل چې حکومت پرته لدی چې په خو او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي لپی خبر خالد خان رپورٹ را کوي
دا شروع په مازیګر دا پیښور آرمی پبلک سکول ماشومان په یاد کې را بلل شوی دستورې ته دا وینا په محل د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پیښې عدالتي کچه باندې پلټنې وکړي بلکې اتر هغه د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي دا پیښور باچا خان مرکز کې د وژل شوی ماشومانو د تلین په موخه دا قران خانه او اجتماعي دعا نه پس می افتیار حسین اول چې تر سو پورې پټوله منطقه کې پوره امن نوی راغلی ترخه غربا هم د غشان د پښتنو بچي وزنی او د دوی سکولونه به رنگوي
چې دا شن نو کاټه به کم دی هر فن هر فن چې کم دی د سر تر سي لحاظ زنن دا پټا دی مچ زموږ صوبای حکومت دا پالیسی سر تنه در رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر تنه در رسولی چه که پا هر سطح بانده پا دیشن نو کاتو بانده امن نکیگی نو اوی زیموار دی نو زمون استاس مشکل با خوده پا دیر شکل که هر پی چه در تی مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات با حال کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبند شی و پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبند شی مونده پا که خو خراب نکو مونده خپل خوری اور مرکور بارو
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سیکرٹر او پختونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک اول چې د بدمرغه حکومت اوس هم د خ او بد طالبان په فارمولا یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځنې ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف هیڅ کارروایی نه کوي
من دا البدر پونمبال من دا حزب المجاهدين پونمبال چې دې دا خبره کوي چې مونږ د شهګردان به خني کو بیا نن مونږ دا تاسو کو چې تاسو دا خبره هم کوي چې مونږ به د سرلکارو خلاف یو بیا دا کام نن سوال کوي چې دا جنازي د کوم ځای نه روانه
دا شان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی په خوانی غړي میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی ماشومان مور پلار د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی بچي چا او پس ګنا وجل شو هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومان نه بلکې د سکیورټي فورسز او حکومت ذمہواری ده
د سکیورټي ایجنسیز دا ذمہواری ده او هغه فکر فیل شوی دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګوډو له ده راتاو شول. دی وایي یو په یو د ده ګڼ شاګردان د ده مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال ډسمبر 14 برید په اړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورٹ کی غونډی کړی دی.
شپارس کلن اظہر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحي وروسته هم ډاکټران لا ندی بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکي جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پلک دی هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی بریت ورته یادی کی.
پیښور
پر سکول په وسلوال برید کې اظہر لگ تر لگا اته ډزه لګیدل و. د په هغه غنو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپل په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغون شول.
کوم وخت چې زموږ له ګډون د سټوډنټ ما ته ټول دا سره ته ول کې څنګه چې چرګ د بچی راتو شي وي د غرنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د غلاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 1200 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته 100 زر یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپلو بچو غوندې وو هغه چې کوم دی زما سترګو مخ کې ما سره یو ځای پرېوتن یادېږي راته.
برید د پیښور پر وخت سهار 9:30 پیل شو. لگ تر لگا شپږ وسلوال چې د ملیشت ځواک جامع اغوستی وي د سکول ودانې شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی وره ورننه وتل.
ورستو موله پته ولګې چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډه کړه. منډه کې ز دوه ګولې ولګېدم چې ولګې را لړې شو د شتګر لاندې را ورسېدو نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندۍ و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګې.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو ورستا د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به هیر نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټو بالکل لو خراب شوی صرف یو دغه پازړه لګیدل بس بیا ته ولاړم چې غیبیواله.
د دورانۍ کوروای د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ وس هم وایي چې د سکول امنیت ذمہواری د انتظامیه و.
د دې د سکول انتظامیه ذمہدار ده. ایڈمنسٹریٹر د دې ذمہدار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی اظہر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د بریټ ټپونو او ویری د نوموړي ذکر یې غیزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربیر اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د بریټ پر درد، کړاو او اغیز سربیره یو عادي ژوند ولري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو لپاره قائمه کمیټه پر حکومت نیوکه کړې دي چې ولې پر ولس نوي ټیکسونه لګولې دي. یادې کمیټې ویلي چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي وایي چې د ټیکسونو لګولو پریکړه د اړتیاو له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور حال راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د 30 ارب روپو په نوي ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانې قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانې قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د ایم ایف په هدایاتو د نوي ټیکسونو د لارې په اولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالی له وجې دا مسله رامخته شوه. د سنابس چې سٹیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی وو. یاد دی چې 13 ورځې تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلی وو چې د تاجرانو تحفظات بل لري کړی کیږي. ددا هم ویلی وو چې د ټیکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم ټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوې ټیکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو خارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او د لړ کې هم خزانه وفاقي وزیر ویلی وو چې د نوې ټیکس ترلاسه شوی د 30 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سروي اسب لپاره استعماليږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د سینټ د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمونه چې کوم استازي دي هغوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغلته د یونیورسل فنډ په نامه د پیسو یو صندوق ته د هغې نه د فاټا لپاره هم هلته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیلې کړي. په دغه موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د نه پورس د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یوشمیر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي. خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فټه کې د یونیورسل فنډ نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې. د کوم له قبل چې د فټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کوم چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړې شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فنډ د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دی، دا د عوام چې کوم موبایل استعمال یې په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا بل کې د اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو خاریو کې ما کوشن پر سینیټ کې وکړو فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا. خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نمک 86 بلین روپے
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نا دی یونیورسل فنڈ پاڑو پختل نو حق وچی یونیورسل فنڈ حق پیسو توائی چی دا موبائل فون ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 1.5% د ټیکس په ځاندره کې اغستل کیږي او په دې د نور پاکستان د دولس پرنګ د قبایلی سیمو دولس هم حق دی
کو فاټا باندې دا خرچ کړی شي ټلیفون په شکل کې د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې څومره چې لري علاقه دی هغه ته کار خبره ده چې هغه د ملک د نورو سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي د عوام او هغه به دې پیدا وایي
کله چې مشال ریډیو د خبريال او قبایلی چارو ته ذکر شمس مومن نو پختل چې د فټا لپاره راغلي فندونه ولې په قبایلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وي
په قبایلی سیمه کې د ترقۍ خاص کر د دغه فندونو د استعمال د موارد چې به هغه د دوه غټې ادارې چاږي او فټا سکچر ته او بل د فټا ډیولپمنت اتارټي ده خو د بد قسمتای نه دا غوي خپل نظمونه چې د هغه دومره کمزورې دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه د پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمه خبره بیا دا چې د قبایلی سیمه پارلیمنت دین سره سره د فټا چکم سکریټ دی دا غوی نظام هم مربوطول پکار دی او غوی تدریج جوګ کول پکار دی چې څومره فاندز په دی وخت په فټا کې د لګول ضرورت دی چې دا محکمې دا غوی د لګول اهلیت هم ولري
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فټا مشرانو سوسو وار ویلې دي چې د فټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون لا امریکا چین او نور ملکونو او ادارو لخوا فندونه ورکړل شوی دي خو په هغه کې 15% هم د فټا په ولس باندې نه دي خرج شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د سین صوبې اسمبلی د یو قرارداد لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یو بل کال لپاره غځولې خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو بیا د قرارداد رد کړی دی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلې پټول دي د کراچۍ نه د مشال رادیو د خبريال محمد عمران رپورټ اورو
د چهارشنبه پورس سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو ولې دا وارده هغوی واک محدود کړی شوی دی د منظور شوی قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو په تخوري د تاوان لپاره اغوا او فرقیز پیښو پر ضد کاروایی کولای شي قرارداد کې دا هم ویل شوی چې کڅوک په ترهګرۍ کې نیخ په نیغه ککړ نوي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشینی قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمت تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولای شي د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منځوریدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دای د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو د غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازه ورنکي بل خو د مخالف ډلو فنکشنل لیگ پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغه به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختم شوی او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معاملې اختلافات زیات شوی وو د نو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان د دړک هم ورکړی و کده رینجرز پسند کې د پاتې کې دوه مودو نغزولې شو نو هغه سره نور لارې هم شته کولی دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و د یو په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوګي د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلیو. ورزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ خبريال احمد الله راته د پاکستان او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی اوروي.
وحدت ورسپانه خپل اداریه شنګای تنظیم غونډ ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ تر هغهري د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلې او دا د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپانه لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، تر هغهري او تنلاریتوب د خاتمه او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیخه کې د وجل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیخه کې د وجل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته راوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وضع ښه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره کار دي چې تر هغهري او سخت دریزي پر ضد دي تر هغه وخت همداس یو ځای وي چې تر څو د ملک نه په مکمل توګه د تر هغهري خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل د فوز لخوا پولیټیکل انتظامیه ته حواله کول دا خي چې سیمه کې حالات په مکمل توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کولاوي دو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیه ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پریښودي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو د برتانوي ګارډین ورسپانې یو لیکنه وایي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو یا وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخوا د امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د برتانوي ګارډین ورسپانې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټول سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغه سربیره وه چې د پاکستان له دغه کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بېساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 45 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوي چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویورک ټایمز ورسپانې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندن د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاک کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګاز له درکا ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړیو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کیږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تازه مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د امریکا د جمهوری غوښتون کې غوند غړیو د سیشن به پروز د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پیرس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړی مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه په څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول شي. ترامپ د خپل هغه څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې که د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حمله مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې له خوا تر سره شوی و. دغه شذ امریکا ته د نمزادي پر ویزه تللی و چې خلکو ته اجازه ورکوي ل خپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووځي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ شي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ټرمپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلی ټرمپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رایه ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتري
ولی ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردونکو د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانه پیولې کنا کړه غلی د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملې ده یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې ورستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون څلور دیرش اسلامي هیوادونه په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحا امیرزاده تفصیل لري.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د نهه پورس د سعودي عرب لخوا د ترهګری خلاف په سلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملې دلو خبر له هغه وروسته ګډوډي پیدا کړه کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو ویل خبر پرې نه دی. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عہد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګری ضد څوکې همکاري کوي. د یو خبريال داغه پښتني چایا د اسلامي هیوادونو د نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي. محمد بن سلمان ویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوی نوې پوځي اتحاد په اړه پښتنه وشوه نو نوموړي ویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیه په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغه سیده پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون رسپانه ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترهګری خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي خو لا په یقیني ډول نشي ویلی چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه ویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. رسپانه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدای شي، خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولی. رسپانه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې. خو اړه لا واضح معلومات نه دي سرګنچ آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي خودلې وکه څنګه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
او سم اوریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروگرام چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه اورو.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه با د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې دا خیبر پختونخوا دا مردان ضلع با بزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رام پغرونو او بلا د شاباز غړینه د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلی ده خو بیا لنډا او اسان لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې پدری ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلی شي پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنه او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دی او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي راما مرتوي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کیږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یا دا دومره لري د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی نو د دې اخر تسوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وین وي دا د دې د خله چې د اخر سره د کشمیر ته تللی دی زه قسمت خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو
دا ډاکټر نسیم پوینا پړم بیزل په 1300 رښتم کې انګريز سیړنکار د کشمیر سمس سیمه ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنی او کنه تل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی خو دا د پوینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تلې دی کولونل دین دا بلی ورته تلې دی دا سينور دا غدي خود په دې باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شی او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی او اغي دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت او یاد اغي خانقاه ده ګوچ دا سینه ده
ډاکټر محمد نسیم وای چې د کشمیر سمسنه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمه د بودمت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوې دي خو د پوینا د دغه غار نه د اوسپنې تختې باندې لیکل شوې دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1900 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شي یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم ما وکته نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کړې دي د هندوانو خبرې کړې دي د یو یونیورسيټي خبرې کړې نو زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق مې کوو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دي خو دا د هندوانو د ټول نظره یونیورسيټي و
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم پوینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر سمستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی او غیره دا ټوله کیسه کوي کوکل چې د کشمیر سمس نه د سکیره او ته یو داغه مهرون راوته او پاغي کې د یو داغه خدای نه چا ته منګ بیمدی وی وایي داغه ذکر شوی دی اق ذکر هیون سانګم کړی دی
چې الته لار شو د لرلن ول خلق راځي نو دغه نه پس موږ ته پتو چې هیو انسان دلته تله دي او هغه به دا ذکر کو چې ارزه د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کړو لکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایويږي
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایټس والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خورته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویل او بیا وای چې به د شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه پخپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دا غزایا دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل غنداری ته په او مسده کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقیل توګه په ټوله غندارا کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکه منتمل او شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلیو محمود غزن خو نه د په و مسده کې د مونږ د سیمه ته مسلمانان راغلیو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا کې مونږ ته ملاويږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شیدې د دې سیمه دا د ومه صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وای چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي
ګور چې کله مونږ دای کونه مونږ هر قسم سيز ملاويږي هغه سيزونه خامہ خطرلې بي د خلکو سره کم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سيزونه دغه د کاروبار سيزونه وي دغه آبادياني وي نو سکون علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکړي کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی داغي مجسمه دغلته خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی داغي دیوې ملو شي ودی داغي غشي ملو شي ودی چې پغی باندې بخکار کوو نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا وړ تاریخ چې دی مختلف لري مونږ د سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول د بدکانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پری ایسټي وایو بل ته پروټو ایسټي وایو چې کله اګریکلچر شو او پری ایسټي هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کو روزګار به کو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خط او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې غندارا او بیا په خصوصي توګه د سواد او مردان سیمه د بود مت د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوی چې دغه د خپل وخت د اندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هود ډیر وخت نه بد قسمتي دار چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلق به د هندوستان نه راتله او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې داسې ورته مونږ یې داغي زده کړې به راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بود مت چې وو دا خلق به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله. د هندوانو دپاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخ نخانی ملو شوی دی چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزن ملو شوی دی، لکه میچنی ملو شوی دی چې هغه باغی وړک د کول هغه کې غشی ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، خو سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سيزونه مونږ ته ملويږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراز چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویزونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کلا وایي
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي واز نه و. خروشتي دا یو زور رسم الخط دی، دا د خیل اس نه ګس لاس ته لیکل کېده شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایته برهمی وایي کوم چې کشمیر سمس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیت لیکل کېږي څنګه د انګریزي په شان دي. خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له مانو ورکړې دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې وو. بدقسمته نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه دا غو موږ لوستل نه شو، نو پاره اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولې کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلې، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوی کودایم کوله. مونږ د دې سر ته رسیدلی، مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټر وم نو دینه پته ولګی چې اردا مونږ مناپ کړی دا، نو مونږ خو داغي اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتلې آی کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګ ماران نه یا نور سن یو سام بندي کې د غزې کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی، خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ تول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بود مت ځای او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوي، هغه دا د بود مت دغه کړي او ګرځولې و چې دا بود مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل لې چې مونږ وچ نه دا د بود نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري، لکه دا غي خدای شی واجی دی غمل او شوی دی مختلف فارم کې، هغه وشنو خدای دی غمل او شوی دی، کرشنا مونږ ته مل او شوی دی، نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ، نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.
د
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زو شپه کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایم په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ